د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطحه د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې ځکه که پر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دې چلبی نه سزي، کدا کہا دے افغانان دې چلبی نه سزي، په خوله به څنګه زما راځي د خوشۍ غزلې.
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سرباز یم تر ناوخته چرته تلی نه سم.
دا عدل خاوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل عقل زما قناعت کړی مدام دی. خادم دی د ټولنې ډېر لایق احترام دی، معلم که هر عالم دی ډېر اوچاته یې مقام دی. د حق به احتیال نه کوي، نه په خیال کې تعمیران دي، معرفه ستا په کور کې هم بېشماره ظالم دي.
د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د خپل ننګ ناموس دفاع کوم، سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم، د ملي دفاع.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوې، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندي وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوني رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره، د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې دوی فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغېزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالو ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافقه او بریالۍ وي.
اغلی یاسمین وزیری څلور کتابونه چاپ کړي دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علم ګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو یې لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعا د ډېره ستاینه وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې چې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابې چاپ شوې دي. ما چې دې په خبرې نه دي کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا بزرگوری وی هم دی موضوع مخی هم دی محتوا مخی هم دی نسل مخی کومه تما چې موږ یې لیکسونه لاروز موږ یې د کیسې د توهانې جن لري هغه تر ډیره حد دی یاسمین وزیر د کیسو کې مرسته یو مشکوم کیسې ولستل د ګډالو مې ان خلک پر سوي د ګور وای د سلیش په ورځې وی یو سهار په فلار ماته وایل سره لاسونه هم همدغه شي یو مرویر همدغه شي قدیمه لکه څنګه چې پخوا موږ لیکواله به غټه غټه مقدمه ورکولې بیا په موضوع داخله ده د دې د کیسو کې دغه موضوع تر ډیره حد حل شوی ده هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستان لیکلی دی.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینې حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای ما له ملګرو اورېدل چې په کابل کې میرمن ادبي بهیر دی. کابل میرمن ادبي بهیر څه دی دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده یو لور یې ده په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي رحمت شاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جان وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جان وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ میرمنې ټولې مخ دي. کیدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي یا په یوې خور د تحصیل او دې مسائلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیري ټول ایډیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناول خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلای د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو ماول وسته چې ناول و او ناول چې کوم ماول وسته و هغه یو ایراني کتاب ژباړه و. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ډیر نوي شان ډیر نوي لوري درکوي زما ډیر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بل په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی د دا برخه زما ډیره زیاته خوښ شوه ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي هغه ترې لري شي نو فکر وکړم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي ځکه هماغه نخواله چې یو افغان پیغلې لري او یا هم یو شرقي پیغلې لري. په ناول کې هغه غي برخه تلې راخې اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړې لون کې ماته د پام وړ واغه تا و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسي لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه ووسی د ژباړې ژمنه ووسیږي خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه دي چې ما ورته ویلي دي او دا ستونزه د کتاب سر کې لري ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله چې مورته مور سره مرسته کوله د مور هیر می پوره کړی ویډیو ځان ته په غوړه کې و دا جمله زما ډیره زیاته خوښه سوشه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپل لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقلون کې او لستون کې په توګه زه د دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو لمیارون څخه ډیر لري. لا یاسمین وزیري سره موضوع و کرکټرونه او سره وو پیښې ورسره وي خو دا په دې نه د توانېدې چې دغه ټول مسایل د اوسنۍ لنډو کیسې د معاصرې لنډو کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاته په کیسو کې نیمګړتیاوي وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه، او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوالو په کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو دې د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دې غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالی شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ دي په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کړي، یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دې غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمانو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په د آخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطن زمزمه یمه، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یمه، رون تاریخ لرومو په جهان کې نن، وایمه کیسې د خپل وطن زه افسانه یمه، سر او مال مزار او هم قربان له تا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یمه، لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یمه.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویې ټولنې هره میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي، او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
راتون کې غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنی په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنی ته ځانګړې کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپله هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره په ځای او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم راڅرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله، یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات ځای را تر سترګو کېږي، چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا د ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تا ته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر می په ترنم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او می ترنم خدي اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي نو د ماده لپاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاړه می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مالوسته ده.